یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شاوخوا 5 میلیونه کسان خپل نومونه ولیکي. سلامونه. نن جمعه ده، د غبرګولیا جوزه 13 د جون میاشتې 8. په دې خپرونې کې نور راپورونه هم لرو. په څو شیبو کې معرفي کیږي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې نن په ډله ییزه حمله کې 3 تنه وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د روسیې ولسمشر له چینایي چارواکو سره د خبرو او د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یوه ډله ییز برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانا عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې څو تنو بریدګرو غوښتل د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر مېلمستون ډله ییز برید وکړي چې لومړی بریدګر د پولیسو لخوا په هماغه پیل کې په ډزو وژل شوی او یو بل بریدګر مقاومت کړی و چې ورسره په نښته کې د عامه نظم یو سرتیری وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې بریدګر وروسته په سیمه کې د ولسي خلکو یو کور ته ننوتی چې هلته هم ورسره مقاومت شوی دی.
بریدګر تیرمه د ملکي وګړو کور ته کله چې د امنیتي ځواکونو له لورې تر برید لاندې راغلی د ملکي وګړو کور ته تللی دی چې متاسفانه د کور دوه غړي چې یوه مېرمن ده او یو د کور مشر دی دا شهیدان شوي. د زبیر په نامه د هغه کور شهیدان کړي دي. د هغه مور او یوه کوچنۍ نجلۍ ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دې پیښه کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو یا دوه حمله کوونکي تر اوسه په سیمه کې ورک دي چې لټون پسې روان دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو په ګډون 15 وسله وال په عملیاتو کې وژل شوي. د هغه په وینا دا عملیات د وسله والو پر ضد د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کړي دي. د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. په اوس وخت کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې چې هدف افغان ځواکونو ته روزنه سلا ورکوي ول او د هغوی ملاتړ دی نږدې 14,000 بهرني سرتیر شته. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایت ترسره کړی وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. جولی بیشف د استرالیا په میلبورن ښار کې خبرلانو ته وویل چې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواکونه په نړۍ کې یو تر ټولو ښه جنګي ځواک دی. خدای ومنله چې د دغو ځواکونو لخوا د غیر قانوني تشدد په اړه په یوه افشا شوي پټ دفاعي سند کې ادعا شوې هغه به وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې د غوځواکونو زموږ دفاع او زموږ د ازادۍ او د دفاع لپاره په جنګي شرایطو کې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. د امریکا د دفاع وزارت او بخې د استرالیا د دفاع وزارت لخوا د دغه افشا شوي پټ سند له مخې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواک په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د اجازې پرته او غیر قانوني زور زیاتي په کارولو تورن شوی دی. په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت په اړه یوه څېړنه په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وه خو نتیجه یې پټه پاتې ده. د 2014 کال تر پایه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، د استرالیا ځواکونو ډېره برخه د افغانستان په اروزګان ولایت کې دېره وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی چې پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو به خبرې وکړي. پوتین به همداشان د چین له صدراعظم لی کیکیانګ سره هم وګوري. د قزاقستان، قرغزستان ولسمشران له مخکې د چهارشنبې پورې چین ته رسېدلی دي. چینایي چارواکو ویلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به مخکې د دی چې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې په قیګداو کې د جون په نهم او لسم جوړیږي ګډون وکړي نن له پیکنګ څخه کتنه وکړي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان بنسټ ایښودونکي غړي دي او هند او پاکستان یې غړیتوب په 2018 میلادي کال کې ترلاسه کړ. ایران چې اوس څارونکي غړی دی د سازمان بشپړ غړیتوب ته لیوالتیا ښودلی ده. افغانستان هم د دې سیمه ییزې همکارۍ د سازمان څارونکي غړی دی او ټاکل شوی چې په سرمشیزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله یې د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېرې اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. د پارلمان وکیلانو دغه پارلمان ته 102 مثبتې او 14 منفي رایې ورکړې. د بلغاریا د صدراعظم بویکو بوریسف لخوا د وړاندې شوې دغه پراختیايي پروژې کار به د دانیوب د سیند په غاړه جوړیږي د اکتوبر د میاشتې له پایه پیل شي. بلغاریا تر اوسه د دغو تاسیساتو په جوړولو 1.8 میلیارد ډالر لګولی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د فشارونو له امله چې دا هېواد باید د انرژۍ له پلوه ډېره اتکا پر روسیې ونه کړي، د دغې پروژې کار په 2012 میلادي کال کې درول شوی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي.
خوش وختانه دغه ارقام اوس کتاب کې 6 میلیونه ته رسیږي د تبدیلام او په توقع کې دا ستوره د آینده کې پاتې دا هم د ډېر اوقات لاړ شي.
بلخو د انتخاباتو کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په شپږو ولایتونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره احتمالي کاندیدانو خپل نومونه نه دي لیکلي. دا هم رئیس چی په ناتو کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبري کیږي. هڅه کوي چې په بروکسل کې خپل خبريال سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکو. په جلال آباد کې ځینو وسلولو غشتل چې د ولسی جرګې د یو استازي پر ملمستون حمله وکړي. په پیښه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړي چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دی نه پیلوي. حقیقت سره پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي تمه شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې وه چې شایي 9 میلیونه کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خپل نومونه ولیکي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي راډیو ته وویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر 3 ورځې نور هم غځول شوی دی. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه دغه شمېر کم شي. وصل وصل او نور تفصیل
په داسل کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د افغانستان نیمای وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو دغه کمیسون مسولین تمه لري چې 2 میلیونه وګړي د رای ورکونکو د نوم لیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي چې په ټاکنو کې د 9 میلیونه تنو د ګډون لپاره آمادګي لري. د دغه کمیسون یو کمشنر سید فیصل هاشمی د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله 15.5 میلیونه وګړو نوم لیکنه کړې او د نوم لیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 25 ته غزول شوی دی.
دغه کوم تارګټ چې موږ ځان سره نیولې و نو هغه د 15 تر 20 میلیونه پورې و. هغه په دې تناسب کې په انتخاباتو کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلود او شرکت یې کړی و، نو په هغه پیمانه موږ توقع و چې دغه ارقام موږ ولرو ثبتو. خوشبختانه دغه ارقام اوس د کم په 6 میلیونه ته رسیږي د تبدیلام او په توقع کې دا ستوره د آینده کې پاتې دا هم د ډېر اوسط لاړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزا له 9 نه د سرطان تر 15 منټې پورې روان وي. د دغه کمیسیون مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1490 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږل دی. ښاغلی هاشمي هیله مندي ښیي چې د ولسمشۍ ماڼۍ له لورې دې د یادو نوماندانو له ډلې یو تن د دوی ته ژر تر ژره وپېژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم لیکونکو د شمېر پړاندېښنه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د جمعې پورس آزاد رادیو ته ویل چې که چیرې 2 میلیون نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو پورس 4 میلیونه ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا نامنی د خلکو هغه لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پرېکړو باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچات کی او دغه د غزوالو لپاره باید فکر وکړي. مونږ بیا هم ټینګار کوم چې صرف هم په 2 میلیون اکتفا کی او نور کار نه سره کیږي. زه بیا ډېر خوشبینه نه یم کېدای شي د رقم په ټاکنو پروسه باندې 4 میلیون یا 3 میلیون پورته ویل نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوملیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوې شمېرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر دې د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
عمردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان خپل نومونه ولیکي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې د دغو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه څنګه روانه ده؟ کولی سئ چې د افغان بي سي ام د 1948 شمیرې له لارې خپل ای سي مسونه راته راوستوي. په څو شیبو کې درته لولو. بیا هم د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي په شپږو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندیدانو نوم لیکنه نه ده کړې. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ته د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په نورمال ډول پر مخ روانه ده او دوی ترې راضي دي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی هغه راپورونه هم رد کړل چې ګوندې په شپږو ولایتونو کې ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ته احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې.
ولی نور متوخی و رسول که نرمال دوار پروسی مخیز دارن
خاغلی هاشمی وویل چې د غزنی ولایت ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده خو حکومت باید په دې برخه کې لاس په کار شي. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې جوزجان، تخار، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه دي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دغو کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پای ته رسیدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه شمېرې ښیي چې په ټول افغانستان کې تر دې دمه 15.5 میلیونه رای ورکوونکو او د ولسی جرګې لپاره 8000 او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 2100 احتمالي کاندیدانو د کمیسیون له بیلابیلو دفترونو معلوماتي بکسې ترلاسه کړې دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای وړاندې شوی معلومات دوی ته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یعنی فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره معلومات مشکوک دي ځکه چې موږ لاسرسی نه لرو. د څار د نهادونو رسالات او وظیفه هم ده چې کمیسیون که غواړي چې د ټولو زیاده خواوو هغه باور په دغه بهیر باندې تاسو کې باید دوی سره معلومات شریک کړي او پټ نه کړي. نو زموږ لپاره دوی دغه پرېکړه چې معلومات شریک نه شي د اندېښنې وړ ده او دغه معلومات تر څو په ټولو تفیق سره مخب شریک نه شي موږ نه شو کولای په دې باندې باور وکړو.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې 28مه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناتو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
په دغه جلسه کې سه ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي. د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورد او همدارنګه د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل حالت بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د مونږ ملي اردو په خپل پخو کې ودرېږي.
د ناتو په نننۍ غونډه کې روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال پورې لا افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د اوس لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14000 بهرني سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت په بلجیم کې په داسې حال کې خبري کړي چې په افغانستان کې لا هم د ناامنیو ځینې پیښې سوي دي. په جلال آباد کې وسلوالو کسانو نن هڅه وکړه چې د ولسي جرګې د یوه استازي پر میلمستون حمله وکړي. په پیښه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال پر سره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات راکوي په دې اړه. نور معلومات څه دي؟
ډېره مننه فني صاحب. د ولایت وینا ته ولا خو جنید معلوماتو له مخې چې دغه ځانمرګې بریدګر چې پلی روانو سهار شاوخوا وبدي د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د چلمېتري په سیمه کې چې دلته د ولسي جرګې وکیل فریض خان مومن میلمستونه چې اوس پکې د مومندو شورا دفتر دی دغه سیمې ته پلی ورغلی دی او په دغه میلمستون باندې ننوتی دی او دې ترڅنګ وروسته بیا کور ته داخل شوی دی. د چاودنې نه وړاندې چې دوی کومې ډزې کړي دي درې تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. همدارنګه درې تنه امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د پلاتنی وروسته یو تن نیول شوی هم دی چې د دې په وینا چې دا به د دغه ځانمرګې بریدګر دوهم ملګری و چې په څنګ کور کې ځای پر ځای شوی و.
ډېره مننه. ومردل چې په جلال آباد کې د ولسي جرګې د یوه استازي فریدون مومن پر میلمستون وسلولو کسانو د حملې د کولو هڅه وکړه چې په دې منځ کې هم ملکیانو او هم وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې شبې پورې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه کړې ده چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دی نه پیلوي. ایمانویل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولی سي. په همدې حال کې ښاغلی ټرمپ ویلي دی چې دی د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع لپاره چې د جیو په سرمشریزه کې ګډون د جیو پسر مشی زکی ګډون کوي. احمد تکل د موضوع تعقیب کړي. تکل سب اول پښتون خدا ولړي چې دا سشکاري چې ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې د فرانسې د ولسمشر څنګهندونې د پخوا په نسبت یو څه توند وي څنګه
سالي سب د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون څرګندونې داسې وي چې خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته تقریبا په څرګند خبرداري ورکړ چې خپل متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. هغه ویل چې امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. البته د یادونه ورده چې د جی او د غړو هیوادونو مشران نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې د سرمشریز لپاره راټولېږي. ښاغلی ماکرون پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره کاناډا ته لروانې دومخ کې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هیواد یې منځوي شي، خو که اړتیا پېښ شي نو د ولیکل چې موږ به هم د یوې شپږاړخیزې موافقې له لاسلیک کول، یعنی د دې تعرفې په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې د یوې شپږاړخیزې موافقې له لاسلیک کولو ډاډه ونه کړو. ماکرون لیکلی چې د جیو پاتې شپږ هیوادونه هم اوس په یو رښتینې نړیوال قدرت بدل شوي او امریکا باید دا خبره هیره نه کړي چې دا هیوادونه ټول په ګډه د امریکا تر مارکیټ نه یو لوی مارکیټ جوړولای شي. البته ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په ځواب کې پر ټویټر یو ځوابي پیغام ولیکه او په تبصره کې وویل چې دای په کاناډا کې د جی او په تجارت په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د په وینا له نورو هیوادونو سره د امریکا تجارتي موافقې ټولې په تاوان دي. دا خبره ولسمشر ټرمپ هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او هم په تیرو تقریبا 1500 ورځو کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شوی دی دا خبره په وار وار کړی ده.
بل اټکل څه په هغه صورت کې چې ولسمشر ټرمپ د تعرفو د وضع کولو په برخه کې د دوی غوښتنې له پامه وغورځوي د جی و د غوړو هیوادونو ځوابي عکس العمل بدسوي.
دا چې دقیقا اقدامات به د دوی یو مشخص اقدامات به د دوی څه وي دا خو به وروسته معلومه شي، شاید د جیو په غونډه کې هم په دې اړه یو څه خبرې اترې وشي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جیو د سرمشریزه کوربه هیواد کاناډا ته لرسیدو وروسته د کاناډا له ولسمشر جستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دوستانو ترمنځ تجارتي جګړه باید نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی اول سرمشریزې مخکې به د برتانیا، ایتالیا او جرمنی د درې هیوادونو د جی او تقریبا هغه مهمه برخه جوړوي. د دوی له مشرانو سره به هم په دې مسله خبرې وکړي. ماکرون وویل د لپاره اصول مهم دي او زیاته یې کړه چې دای ولسمشر ترودو به هڅه وکړي چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې پر خپلو متحدانو د طرفو له وضع کولو لاس واخلي، ځکه د ده په وینا په تجارت کې او د هیوادونو ترمنځ په بزنس کې دا کار صحیح نه دی او مناسب کار نه دی.
ډېره مننه تکل صاحب. ومرودل چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي دي چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دې نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولی شي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د لغمان ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې دغه ولایت والی محمد آصف ننګ به د دې یو ساعته پروگرام میلموي او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. پروگرام د مبشین له دوو تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه پورته کړي دي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهمې برخې له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI د پخوانی مشر متقاعد جنرال اسد دورانی او د هند د جاسوسي ادارې را د پخوانی مشر اے اس دولت د یادښتونو کتاب چې په شاوخوا 2.5 کلونو کې بشپړ شوی دی 13 میاشت خپور شو. د جاسوس یادښتونه په نوم د کتاب په هند کې مثبت عکس العمل لرلې، خو اخوا ته په اسلام آباد کې بیا جنجالونه پورته کړي دي. په دې کتاب کې دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو په افغانستان او هند کې د پاکستان د نیابتي جګړو لکه د افغان طالبانو او حقانی شبکې تمویل او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو، د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په مسأله کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ او د کشمیر د قضیې په اړه خبرې او نظرونه تبادله شوي دي. هندي ژورنالیست ادیتیا سنا چې د دواړو پخوانیو استخباراتي مشرانو لیدنې او خبرې تنظیم کړي دي وایي د امریکا او روسیې استخباراتو حتی د سړې جګړې پر مهال په خپلو کې د ارتباط او تماس چینلونه پرانستي ساتلي وو، خو ISI او د هند را چې له 1940 کال راهیسې له یو بل سره سخته دښمني پالي په خپلو کې تماس نه لري. ادیتیا سینا فرانس پریس اژانس ته ویلي د اسد دورانی او ایس دولت د ګډ کتاب د لیکلو پروژه په پټه ترسره شوې ده او د دواړو پخوانیو مقاماتو د یادښتونو د لیکلو لپاره څلور کتنې شوې دي. دا کتنې په استنبول، بنکاک او کټمنډو کې د پاکستانی او هندي مقاماتو د رسمي غونډو په څنډو کې شوې دي. ژورنالیست ادیتیا سینا زیاتوي موږ د نیپال په کټمنډو کې په هوټل کې د یو بل په خونو کې ناستې وکړې او د هوټل د سالون په یوې څنډه کې مو هم خبرې کولې. په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ISI پخوانی مشر اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکي که پاکستان د دې ډلې پر ضد اقدام کړی وای نو نه یوازې خپل خلک به مو د ځان پر ضد پارولی وای، بلکې دا ډول وسلوالې ډلې به مو چې هیڅ کلی پاکستان ته زیان نه دی رسولی د ځان پر ضد کړی وای. اسد دورانی د پاکستان په آی بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لیکي د فکر کوي پاکستان په دې خبرو چې د القاعده مشر د غلطه پټ دی، خو د نوموړي په خبره د هغه شخص د منځوړلو په اړه له امریکا سره همکاري چې په پاکستان کې اتل بلل کېده اسلام آباد له شرم او رسوایی سره مخ کاوه. د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشرانو په خپل ګډ کتاب کې د کشمیر په مسأله هم خبرې کړې دي. د هند استخباراتو پخوانی مشر اے اس دولت چې په کشمیر کې د هند پالیسۍ منتقد دی ټینګار کوي چې پاکستان د کشمیر په وسلوال بغاوت کې لاس لري. د جاسوس یادښتونه کتاب په هند کې مثبت نظر خپل کړی دی او په دې اړه د کتاب د لیکوال او د استخباراتو له پخواني مشر اے اس دولت سره تلویزیوني مرکې هم شوې دي. خو بل لور ته په پاکستان کې د اسد دورانی اداګانې چې په زیاترو مواردو کې د پاکستان د رسمي دریس خلاف دي بدنامون کې بلل شوې دي. د پاکستان پوز 13 میاشت دورانی خپل مرکزی قمندانی ته وباله چې د کتاب د یادښتونو پړه سپیناوي وکړي. د غراس پر نوموړي له پاکستان نه پر وتلو بندیز هم لګیدلې ده. د پاکستان د پوز وین آصف غفور ویلی دی د ایس ای په خوانی مشر اسد دورانی د کتاب لیکلو اجازه نه درلوده. غفور ویلی دی کله چې خطا کیږي نو پر وړاندې به سخت عکس العمل هم خودل کیږي. فرانس پریس اژانس وی د پاکستان او هند استخباراتو دوه پخوانیو مشرانو ګډ کتاب په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د پاکستان پوز تر فشار لاندې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په اپریل میاشت کې ویل د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په بریدونو کې پاکستانی وسلوالو لاس درلود. بلور ته په قبایلی سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو په ملاتړ تورنوي پر پوز فشار راوسته دی چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د لادره کولو لړۍ ختم کړي. د پاکستان د پوز پخوانی جنرال سعد خان وایي د جاسوس یادښتونو کتاب په داسې وخت کې خپور شو چې د پاکستان پوز له سختو سیاسي فشارونو سره مخ وو او همدې ته په پام پوز باید اقدام کړی وای. بل پخوانی جنرال طلعت مسعود ویلي اسد دورانی له ځینو کرخو اوښتی دی او هغه کولی شول چې په دې کتاب کې پاکستان په بهتره توګه وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه آزادی رادیو ته زنګ وهم او سلامونه ورته وایم کارکوونکو ته. وروسته تر سلامه دغه پیشنهاد چې اشرف غني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده او دا وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دی چې دا یوه تبې کله سره د اوربند طالبانو سره ابدا څلوېښت کاله کې داسې خبره چدر وسه وکړي او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي په دالا سره چې دا اوربند وسي نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي. د افغانانو چې یو وخت ټوله راتلونکی ده دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ سرک کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي نو بیا زموږ زړه ته ولویږي چې انشاءالله ټوله راتلون کې د خدای تعالی د سولې راولي د دې روزې په برکت. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زبید زمان خبرې کوم د شکردرې ولسوالۍ نه. اشرف غنی خو ډېر څه کار وکړ چې اوربند وکړ خو باید ټرمپ باندې کې طالبان هم کېدای شي اوربند کې چې ټرمپ اعلان وکړي. والسلام په احترام.
بلده هلمند ولایت مدلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیغام دا و چې د روژې د احترام په خاطر که څوک احترام لري روژې ته او د خدای تعالی دی او حکم ته نو جنگ دی بس کی او که نه لري نو خپل جنگ ته د ادامه ورکړي نو دا که د خپل د دنیایي مفاد او ګټې ویني. د اسلام په مسلمانانو د وجلو د ختمېدا څخه دی بي لاس واخی که چیرې اسلام ني او اسلام ته احترام لري د دې روژې مبارکي په خاطر د دې قران عظیم شان چې ولر دې روژې مبارکي نازل شوی د احترام په خاطر دی چې جنگ څخه د دنیاوي مفادات څخه دی استفاده نه کوي او جنگ څخه دی لاسنیوي وکړي تر څو افغانان او مسلمانان په اختر په دې خوشحالي کې خپل ژوند تیر کړي. نو که څوک احترام نه لري نو الله تعالی جل شانهو به انتقام د دې رژیم باندې کې د دې څخه واخلي او دې به همیشه دغه ستړي ستومانه ذلیل او شرمنده وي او همیشه دی وي. والسلام. مولوی احمد د هلمند نه دلی ولسوالۍ یو شلینګ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سنگاپور غواړي سږ کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. اسمت سروان نور معلومات وړاندې کوي.
سنگاپور غواړي چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 3:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره پایل او د نیویارک په نیویارک هوایی ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وایي په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفې هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایروی ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر ول ساعت او 40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایی سفر کې به ل 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 101 شپې ته سپرلی ځایی شي. د سنگاپور هوایی شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې هم دومره اوشت او بې وقفه سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایی شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
له دې سره 12:30 بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته یې اوریدلی سئ. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یو ډله ییز برید کې لکتر لګه درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه ډله ییز برید د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر میلمستون شوی و. د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتی وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له بریتانیا څخه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په لار موندنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله بریتانیا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې پرون د بریتانیا د نړیوالو پرمختیایي چارو له وزیر پینلوف ماري سره وکتل او له هغې وغوښتل چې بریتانیا د افغانستان په اړه د نړیوال اقتصادي کانفرنس کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې دغه د افغانستان په اړه نړیوال اقتصادي کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سویس په جنیو ښار کې جوړ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې به 5 میلیون کسان خپل نومونه ولیکي. د دې کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر 3 ورځې نور تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرولو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېرې اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلې سي چې درس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د دې غونډې د بحث اساسي ټکی دی. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناتو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تمه څه ده چې پر نورو کومو مسایلو په دې غونډه کې بحث وسی؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدغه دوه اساسي موضوعات د نورو ځواکونو سره افغانستان ته تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته. البته تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې مسلې په سر باندې ممکن د ناتو په دې غونډه کې موافقه وشي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون دا خبره وکړه چې له دې موافقې وروسته به د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 کې په بروکسل کې جوړی شي بیا نهایي موافقه وشي چې له 2000 تر 2030 کال پورې له افغان ځواکونو سره مرسته وشي.
بله، شیبر صاحب، تر دې مخکې د ناتو په نورو غونډه کې د اوکراین مسله به ډیره توده وه، د روسیې مسله به ډیره توده وه، دغه راز د اروپا په ختیځ کې ځینې نور اقدامات به همیشه د ناتو په دې غونډه کې ارزول کېدله. اوس ملمیري چې افغانستان یو بیا د غونډې په اجنډا کې مهم ځای نیولی دی، علت څه شول کېږي چې ولې افغانستان د دوی لپاره بیا مهم سوی دی د تیرو کلونو په نسبت؟
البته د تیوا اشاره وکم د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه دوه ورځنی غونډه کې پرون د افغانستان موضوعات ډیر زیات مهم نه و، ځکه چې په نور موضوعاتو باندې خبرې کړې. د عراق د ځواکونو روزل، د اردن د ځواکونو روزل، خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کړه، د افغانستان مسله بیا هم یاد شوه، د ناتو عمومي مشر بیا د افغانستان موضوع ته اشاره وکړه. تر غونډې یو ورځ مخکې په خپل خبري غونډه کې د افغانستان مسله یادوله. لالو سره شای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ستراتیژي تاثیر وي، چې ځینې څېړونکي دغه تحلیل وي چې دغه ستراتیژي کار ورکړی دی او کنه. شای یو علت هم دا وي، او بل علت دا دی چې د ناتو ډیره مهمه غونډه را روانه ده. پنځه اونۍ د ناتو د مشرانو غونډې ته پاتې دي، نو د ناتو د مشرانو په غونډه کې باید ځینې ډېرې مهمې پریکړې د افغانستان په برخه کې وشي، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرستې، او تر 2000 کال پورې، ځکه چې د دغو مرستو له خاطره په دې غونډه کې باید دقت وشي، او دوی دا وارزوي چې د افغانستان ماموریت نړیوال څرنګه مخته وړي.
بل شیبر صاحب د سیګار په یو راپور کې ویل سی وی دی چې د افغان پوځیانو شمیر هغومره نه دی لکه څنګه چې په رسنوي کې ویل سی وی دی. د غرض په دینو نورو راپورونو کې په افغان قوو کې د اداري فساد مسله راغلی ده. د غرض د خیالي سرتیرو موضوع ډیره ګرمه و. د افغانستان دفاع وزیر هم په دې غونډه کې برخه لري. د ناتو غړو هیوادونو او هغو هیوادونو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په ځواب کې له افغانستان څخه څه تمه ده چې څه غوښتنې مطرح کړي؟
تروسه پوری خو د ناتو عمومي منشي دغه خبره یاد کړی ده. د ویلي دي چې په افغانستان کې اداري اصلاحات مهم دي، او په افغانستان کې له فساد سره مبارزه مهمه ده. د بشري حقوقو مسلې ته هم اشاره کړې ده. خو په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې ډېر پرمختګ کړی دی، او په خپل شو درېدلې دي، او د خبرې ته هم اشاره وکړه چې له 2014 کال را وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان وتلي دي، دوی توانېدلې دي چې د افغانستان د شهرونو امنیت ټینګ کړي. هم دې مسلې ته په ناتو کې د امریکا دایمي استاز بیلی کې بیلی هاچسن هم وو اشاره وکړه. ویل چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی، او دا پرمختګ د دې پاید شوی دی چې په افغانستان کې سولې ته زمشیلې پیدا شوي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال احمد شیبر و په بروکسل کې چې د ناتو د نننۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تمه ده چې په دې غونډې کې نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبرې وسی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سیا زادی رادیو ته غوړیاس زین اوریدونکو اسمیسونه راسته ولدی. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اسمیس کې لیکلی چې د بروکسل ناست د افغانستان لپاره مهمه ده. محمد عارف محمدی له غزنی څخه لیکلی چې حکومت باید د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي چې ناامنی او ټکرونه په دې ورستوي کې ډیر اوربندی کیږي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی چې د بنگلاديش پوړاندې د افغانستان پر لپسې دریمه بریا ټول هیوادوالو ته د خوشحالۍ زیری وو. او احمد لیکلی دی چې د نوملیکنې پروسه د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هغه سي چې د خلکو تمه وا سمه روانه نه ده. د کونړ سیند د چپچپاند کېدو له کبله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دوی په خراب امنیتي وضعیت کې او په ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي. شاه محمود شینواری راپور لري.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سیندونه په مستۍ راځي. ځینې سیندونه کله کله دومره چپاند شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سکل هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکي ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات څپانده شوی دی، او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریه باندې د کامې ولسوالۍ کې البته سیند راغلی. د داخلو قریه، د بیلیاري قریه، او د مسلم آباد قریه، او همداشان د خالچي قریه د یو غټ تخریب سره مخامخ شي. دوه وو نیم سوه کورنۍ غالبا بې ځایه شوي دي، او همدا اوس فعلا خلک لګیا دي چې خپلې کډې بري او د ساحې نه وځي. زه سید عبدالواحد پاتیا نومېږم. ورځ پخپله دې ساحل تللی م دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده. درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ کې هم دا اوس کړي بارېږي روان دي. تر اوسه پورې د درې ورځو کې موږ زمونږ د ولس پوښتنه والا کې چې کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. د ولایت وینا تاوله خوګنی زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته ضر ور ورسیږي.
د کامی داخلو په سیمه کې تېرې ورځ سیلابونه راوتلي. ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوي. ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کامی ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي.
د طبي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ور ورسوي. تېر کال هم د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
د کابل ځینې اوسېدونکي د مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې صحي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم په دې وروستیو کې بدل سوی دی. بلې خوا د افغانستان د ښاري اوبو رسولو شرکت د دغو ستونزو په منلو سره وایي چې د کابل د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. ناجیې ساپي په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
د کانالیزاسیون نشتون په خپل سر د ژورو ساګانو کیندنه او په دې برخه کې د مدیریت نشتون د نفوسو زیاتوالی او یو شمیر نور هغه موارد دي چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د ځمکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغه اوبو ورته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. دوی وایي د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي. موږ ته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي. ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. اړوندې ادارې باید جدي تدابیر ونیسي.
او بچی دی دی مردار دی د ویلو او بدی دا مثال تاشنا ماشنام دا خراب دی دا وبا نه دی چکلو نه دی.
دوی وای کچری په کابل خار کې د زمکی لاندې د بو ککړتیا مخونه نیول شي. د نور ستونزو ترڅنګ به د بو ککړتیا په لوی ستونزه بدل شي. لبلی خو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي د زمکی لاندې د بو ککړتیا د معده ګردو او اسهالاتو په ګډون بیلابېلې ناروغۍ پیدا کړې دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیض محمد میثاق په دیړه وایي
د بو دی غیر سی او بو پوچ باندې یعنی د خراب او بو پوچ باندې مختلف مرزونه لکه اسهالات مې ویلې ماشومان او ته اسهالات ډیر زیات چې پیدا کی دا استفراقات او هغه چورته یې کنه اسهال او استفراقات د دې مریضان ډیر زیات دلته مراجعه کی او دین علاوه مورخه یا ټایفایډ لوی تبا چې پختو کې ورته د دې مریضان ډیر زیات دلته مراجعه کی.
سره له دې چې حکومتي چارواکي په دې اړه دقیق ارقام نه لري خو تر دې وړاندې په کابل کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په حواله ویل شوی چې د کابل ښار د ځمکې لاندې 85% اوبه ککړې دي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت رئیس حمیدالله یالنی وایي دا مهال د کابل ښار په بیلابېلو برخو کې اوبه ککړې دي.
همین کې اخیرا سر صداهای هست
کې دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو ککړتیا پاره ډیر سرګندونی کیږي. زه دیو مسول پتوګه دا ز نه ردوم چې اوبه ککړې نه دي. یقینا د ستونزې شته او موږ هم اندېښمن یو. هسي مو په لکړې سودو اوبه ککړتیا مخنیوي وشي. د اوبو او انرژي وزارت هم باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ یو ویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره د ریاست پلان لري چې پروان لمریسکال کې د کابل ښار خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو لمړنۍ تصفیه خونه جوړ کړي او په وینا یې چې په نږدې راتلونکي کې به سلور نورې تصفیه خونی د خار په بیلابلو برخو کې جوړې کړې. د افغانستان د خاري او بو رسولو او کانالیزاسیون شرکت وایي د مهال د افغانستان 40 ولایتونه د بو رسونې له خدماتو برخمن دي. له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم په کابل خار کې د زمکی لاندې او بو له ککړتیا اندېښنه څرګندوي او وایي حکومت په تیرو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابل خاریانو ته صحي او بو رسوي. د دغه جرګې یو غړي اریان یون ویل
کابل خار ډیر وړوکی خار دی، دلته باید نفوس ډیر کم وي، تقریبا د 1 میلیون وګړو ظرفیت افغان کابل خار لري، خو بدبختانه اوس دلته 6 میلیون نفوس ژوند کوي. نو د دې په خاطر ورځ په ورځ د اوبو مصرف هم ډیریږي او د اوبو ککړتیا هم ډیره شوې ده. نو دغه اندېښنې را مخې ته کړي ده. د حکومت وظیفه ده چې د اوبو د مارولو په خاطر باید دوی بندونه جوړ کړي تر څو اوبه ذخیره شي، او هم د باران اوبه چې د هغې دپاره بیر یو سیستم جوړ کړي، هغه کمې واورې چې کېږي د هغې دپاره بیل، هغه اوبه چې روزمره مصرفېږي د هغې دپاره چې باید دا بېرته د دې نه استفاده وشي، باید دوی تصفیه خانې جوړې کړي، هغه اوبه باید بېرته دویم ځل دپاره هم ترېنه استفاده وشي. خو دغه ټولو مسایلو کې ولسونه هم په دې کې ګرم دي. کوم خلک چې کابل په ښار کې ژوند کوي باید د بې ځایه مصرف څخه لاس واخلي، د اوبو سره ډېر احتیاط وکړي، او همدا حکومت بهترینه لاره دا ده چې د اوبو بندونه جوړ کړي، د اوبو ذخیرې جوړې کړي تر څو د افغانستان یعنې په کابل په ښار کې دغه د اوبو سطح نور هم ټیټه نشي.
میرمن یون وایي دا مهال ډېرې کابل ښاریان د اوبو له کمښت سره هم مخ دي. دوی همدارنګ وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ژورو څاګانو په کیندلو او تصفیخونو په جوړولو د اوبو له ککړتیا مخنیوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د کابل ښار په ځینو برخو کې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي او د کارونې وړ نه دي. خو د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي دي.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هغه تشویش او هغه په دې ساکې چې موږ په څو کاله مخکې دا وړاندې کړی ده، دا موږ ویلي دي او موږ ته دا ثابته شوې ده چې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره به د اوبو کیفیت ته لومړیتوب ورکړی ده. موږ تقریبا 3 میاشتې مخکې د 1390 کال په وروستیو میاشتو کې موږ یوه وتوانېدلو چې یوه نوې مقرره رامنځته کړو، او دا مقرره مشخصا د اوبو د سرچینو د کیفیت ساتنه ده. یعنې په مجموع کې د اوبو له کیفیت سره سروکار لري چې څنګه موږ کولی شو هغه اوبه یا د اوبو هغه سرچینې چې موږ ته یا د کابل ښار ته یا نورو ولایتو کې ښاریاتو ته او خلکو ته اوبه تامینوي، د دو ساتنه وکړو، د دو حفاظت وکړو.
کابل ښار نه یوازې دا چې اوس مهال تر ټاکل شوې کچې د ډیرو وګړو کوربه دی، بلکې د یو شمیر شرکتونو او وګړو لخوا د کیمیاوي موادو، پلاستیکونو او کثافاتو اچول دغه ښار کې د ککړتیا لوی لامل ګرځېدلی. خو د دې ټولو سره سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو دغه ستونزه همداسې پاتې شي، دغه ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپیریالي اغیزو شاهد وي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان تاسو هر کلی کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول و. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي عوامل یې څه دي، دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده، او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی.
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي، او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په د دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنی قومندانۍ یا د زون 101 زون، او د ملي امنیت د ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هره برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی هسې نه دی، او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دغه د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسیږي.
دغه تروریستي حملات چې دي انتحاریان، دا یو پیچلي حملات دي چې زمنګ امنیتی ځواکونه کله چې تشخیص کې شته مثال انټرن دي تاسو لیدلې چې په ډیر میړانه سره حتی دغه انټرنیان ته زمنګ امنیتی ځواکونه غیږ ورکړي دي او د هغه په مقابل کې درېدلې دي او خپل ځانونه سپر کړی دي چې زمنګ د وادوالو امنیت ټینګي. ولی په هر حال بعض وخت داسې پیښېږي په سلهاو دغه تورستان او دغه دلی په کابل کې د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوي دي او توقیف شوي دي. د بعض خلانو استفاده کوي ځانونه رسوي او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنیشر وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پرنه دي؟
یو خو د دغه امنیتی ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنیو چارو په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه وړله میړانه وکړله او دوی له منځه وړل دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي دا خو د ستایل ول تقد زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایتو کې راغلی دي د کوم لار راغلی دي دي کې زموږ امنیتی ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کوایشی چې موږ هم مطبوعات سره شریک کړو.
څومره د وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتی پلان جوړ کړی و؟ ښار مو په بلابلو برخو ویشلې شنه ساحه، ډیپلوماټیک ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ کې درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حمله او چاودنه کیږي؟
امنیتی پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بلابلو برخو کې د امنیتی لنګانه تقسیم کړی دی چې لکه شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیک ساحه ده. زمون امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کی شته، ولی چې دښمن کوم هدف لري او تاسو ته معلومه ایږي زمون امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه چن کړی دي او وایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا مونږ شپه ته 100% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي لکه ماینونه، چسپکی ماینونه دي یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلی اورېدلی چې څوک چې د خپل ځان نه تیری ولی تر څو چې هغې ته ټول هدف دی که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای
شریفیار صاحب که یو موضوع ته راسو ګورو په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هر ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤولین امنیتی ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، دا داسې دی چې دښمن که و پیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی او تاسو ویلی په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي زمونږ امنیتی ځواکونه هم پکې شهیدان شوي دي، دوی هم له منځه تللي او زمونږ ماشومان سپین ږیري داخل. ولی دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف.
خو باید امنیتی ونیول سي، امنیتی ونیول سي.
بالکل تاسو که متوجه شئ چې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي، ولی تاسو ته به معلومه شي په سلهاو دغه تورستان نیول شوي دي، همدا اوس په جیلونو کې پروت دي.
د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي دي، تلاشیان مو سخت کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي. دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زموږ امنیتي تدابیر امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی او پولیسو پکې د ملي پولیسو ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کیږي. اسکینرونه لګېدلي دي، وسایط چکیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چکیږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، مونږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت مونږ پوستې ورته هغه کړي، نورم کامرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی بعض مونږ ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال خلاوې چې پیاده لار نه لرو مونږ پخپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولې دی ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کېږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته ولی په هر صورت هغوی د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعض مواد کابل ته ننه باسي یا انتحاریان
خو موږ لیدلی دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو کابل ته ننوځو په اصلي لارو فرعي لارو خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاسي نه کوي یوازې موټر ته ګوري نور پرېږدي موټر
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یې چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو تاسو
خو ګاندیزون ورسره همکار ده کنه
ملي اردو ته فرقي اقصد یزدې ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس که ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشيګانې روانې دي
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسله وال ساتل کیږي آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاوو فعلاً په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوي دي امنیتي ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او مونږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره او په دغه وجه مونږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي دي
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي تاسو ته خو کشفي استخباراتي معلومات رسیږي د کابل کومه سیمه ده
په دغه وجه چې مونږ تعدیدات په کابل کې کم کو نه مونږ عملیاتونه لرو مثال په ولسوالیو کې مسایو لسوالی کې خاک جبار ولسوالی کې نن زمونږ عملیاتونه روان دي او همدار د خار په ګوډ ګوډ کې زمونږ غزمی توظیف شوی دی چې چیک او کنټرول په خار کې لرو ولی دښمن ته ټول هدف دی هر ځای ته کې ونه شي کولی چې ځان هدف ته ورسېږي داسې ځای کې ځای نه منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډېر لاسته راوړنې لرو هغه کورونه چې تاسو داسې وسله وال یې رمنیولي دي د څه ډول خلکو کورونه وو د چارواکو کورونه وو عادي کورونه وو څه ډول کورونه وو
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو ته که معلومي سو موده مخکې د کوټي سنګي په ساحه قلعه واحد کې د یو کور نه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو هغه د امنیتي ځواکونو له خوا نه ونیول شو خو زمونږ چانیز عملیات په خار کې دوام لري په ولسوالیو کې دوام لري چې تر څو کولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه مونږ له منځه یوسو
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند نو دلته خو خلک د خلکو کورونه وو شخصي کورونه وو
یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بی پلټ موټرو همدارنګ د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړې ده تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري څومره تاسو موټر نیولي دي څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ وئ
بعض ورځې کې مونږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې مونږ دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختوره باز ورځ کې مونږ دا په لوی کمیات سره د
پښتو کمپاین اوسم روان ده
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرها او موټر نو مونږ تورې شیشه پاکی کړی دي ډیر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري فقط اسناد د دم د ترافیکو په همکارۍ دي یو سل یو یو مزون د قومندان یو د ګرنیزون په دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک ته
چې د کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د 8 میلیون نه پورته ده بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی ولی دا کمپاین دوام لري مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو دپاره لوی یو تهدید دی تورې شیشې درلودل موټر که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شي دغه مکمل دغه تور شیشې قانون لمایزوی شو چې دلته دغه دغه ورکشي
د کوم تاسو دا نو کلو اډیل به پلیټ موټر مونږ نیولې دي همدارنګه تور شیشې سپینې کړې دغه چې کوم سپینې کړې دي موټر نیولې چا پورې زیاتره اړوند ویني کوم خلکو
خو تاسو به ډیره معلومه یې چې اسوک چې تور شیشې موټر ګرځي او هغه څوک تور شیشې خو معمولا یا بلان کروزري یا به ډیر مثال ماډل والا موټر دي ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټر واخلي خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسہ دارانو
نو څوک دي دا
تاسو به بهتره معلومه تاسو د چرایان د کلر شی او وګوري چې د چا موټر
مو خو څه تلاشي نه کوي موټر ودرو تاسو خو موټر تلاشي کوي ګوري
خداس دې بیا ورسته تاسو دعوت او چې زمون ګروپ سره لار چې الته وګوري چې څوک دی هغه به تاسو د نشدې نه وګوري
که مننه شریف یار سب چې موږ ته مخره ک درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو د حق څه دی پروګرام تر بل بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه